کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو د ورستیو مازیګرانیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. په لومړنۍ خبری مجله کې چې تر شپږ نیمو بجو ادامه کوي، زه سلیم محمد سړی در سره یم چې عبدالقادر جلالوف راسره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. اوري چې د برېټانیا درې وزیران هلمند ته تللي وو. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او د هلمند له ځینو ولسوالیو څخه د برېټانوي پوځونو د ایستلو ژمنه کړې. د امریکا او ایټالیا سفیران له ځینو چارواکو سره یو ځای نن فرا ته تللي وو، خو پیل له کورنیو خبرونو کوو چې فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
د غزنی په ولایت کې د امنی قومندان او په دې ولسوالۍ کې څو تنه زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي دي. د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د کابینې د پاتې یوولسو تنو غړو د نه معرفي کولو په اعتراض نن هم خپل اعتصاب ته دوام ورکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون به لوړ رتبه امریکایي هیئت له چینایي مقاماتو سره سبا ته رسمن خبرې پیل کړي. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه اوري. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ د امنی قومندان د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د غزنی د اندړو ولسوال یوسف سراج ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښتي کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي خوشمیری نه دی معلوم. په عین حال کې د غزنی ولایت له اندړو ولسوالۍ څخه راپورونه وایي چې تیر ماښام د ښوونځیو یوولس تنه زده کوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې له دې امله نن د غزنی ولایتي شورا ماتم هم اعلان کړی و. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان محمد آصف ننګ وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې د ښوونځي یوازې یو زده کوونکي او دوه تنه ښوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي او پاتې هغه ځوانان دي چې تیر کال له ښوونځي څخه فارغ شوي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دوی اووه تنه په اندړو ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وژلي دي. ایسافیا نړیوال سوله ساتیز واکونه وایي چې تیر شپه د کندهار په هوایی ډګر د توغندیو د لګیدو له امله یو شمیر بهرني پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار په هوایی ډګر کې د ایساف واکونو مطبوعاتي دفتر د ټپیانو شمیر او هویت نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې په دې پیښې کې یو څه مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی ویلي دي چې مخالفو وسلوالو د هغوی مرکز ته لاره نه ده موندلې. په کندهار ولایت کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې پنځه توغندي په هوایي ډګر لګېدلي او هڅه روانه ده چې عاملین یې ونیول شي. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د توغندیو په دې برید کې اتلس بهرني سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي، خو کندهار امنیتی چارواکو دا ادعا رد کړی ده. په عین حال کې په کابل کې نړیوالو سوله ساتیزو ځواکونو په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې تیر ورځ د افغانستان په جنوب کې درې بهرني عسکر او یو ملکی کارکونکی وژل شوی دی. په اعلامیه کې د دغو بهرنیانو د وژل کېدو څرنګوالی او ځای نه دی ښودل شوی. د افغانستان ولسی جرګې نن بیا کومه کاري اجندا نه درلوده او یو بل ورځی هم غلې او په چوپتیا کې تیر کړه. د ولسی جرګې غړو د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو په اعتراض له تیرې ورځې راهیسي چوپتیا غوره کړې او ویلي دي چې خپل دې اعتصاب ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی یو بیان سیمه کیروی ازادي راډیو ته ویلي چې ولسی جرګې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو لپاره کم وخت ټاکلې، په داسې حال کې چې د متخصصو کسانو د پیژندلو لپاره ډیر وخت اړتیا شته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په تیرو دو میاشتو کې 340 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په تیرو دو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرینو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او له ایران څخه هم په تیرو 5 میاشتو کې 2000 افغان کډوال خپلو سیمو ته راغلي دي. دغه کډوال شکایت کوي او وایي چې مرستو ته اړتیا لري. او د ماليزیا سمندري پولیسو نن وویل دوی د ګاونډي هیواد سنگاپور په لاره د لسو افغانانو تر نیولو وروسته چې اندونیزیا ته قاچاق کېدل د انساني قاچاق یو نوې لاره کشف کړې ده. د ماليزیا د جنوبي سیمې د سمندري پولیسو مشر عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د افغانان د پولیسو لخوا د جمعې په سهار نیول شوي دي. د ویلي دي چې انساني قاچاقبرو معمولا د کوالالمپور د نړیوال هوایي ډګر له لارې تګ راتګ کاوه او بیا به یې اندونیزیا او له هغه ځایه په غیر قانوني توګه کسان استرالیا ته بول، خو په دې وروستیو کې خپل مسیر بدل کړی دی. د چین د مالی وزیر نن ویل چین او متحده ایالاتو ته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد په وړاندې د هغو تهدیدونو سره مبارزې لپاره چې د اروپا د پورونو له امله رامنځته شوی خپل اقتصادي ثبات او اماهنګ پالیسۍ پیاوړي کړي. د چین د مالی وزیر د خبرې په پیکین کې د متحده ایالاتو له لوړ رتبه مقاماتو سره د خبرو په درشل کې وکړي. ټاکل شوی چې دوی سبا ته خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویل چې دا به چینایان له امریکا سره لا متوازنو اقتصادي اړیکو ته تشویق کاندي. میرمن کلینتن د خبرې د چین پایتخت تر سفر د مخه د دې هیواد په بل ښار شانګهای کې وکړي. میرمن کلینتن ویل هغه به پر چین ټینګار وکړي چې لا شفافیت ولري، همداشان د تبعیض ضد مسایلو، آزاد بازار ته د لاسرسي او د ملکیتونو د حقونو د په نظر کې نیولو پر مسایلو به هم ټینګار وکړي. جنوبی کوریا وایي د خپلو سمندري ځواکونو د بیړۍ د ډوبېدو دوسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر وایي چې جمهور رئیس لی ما یونګ پاک به سبا ته په شمالي کوریا د دې وبخي د دغه هیواد ولسمشر به سبا ته د دې پیښې په اړه خبري وکړي او وضاحت به ورکړي. تیرونه سیول یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د شمالي کوریا لخوا یو پوځي بیړۍ ډوبه شوې ده. په دې پیښې کې شپږ څلوېښت عسکر ووژل شول، خو شمالي کوریا دا ادعا نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره په دې اړه وغږیږي. هندي مقامات وایي څېړونکي د هغې نسکورې شوې مسافر وړونکي الوتکې په اړه پلټنې کوي چې د شنبې په ورځ په منګلور کې نسکوره شوه. د راپورونو له مخې په دغې پیښې کې 1,050 تنه مړه شوي دي. د بوینګ 727 ډوله الوتکه چې 1,060 تنه سپرلی او 6 تنه عمله پکې سپاره وو، له دوبۍ څخه د منګلور په لور روانه وه. الوتکې هغه مهال اور واخیست چې په باراني هوا کې د منګلور په هوایي اډې کې له کېناستو وروسته له کرښې ووته او ووري واخیست. او د تایلند په پایتخت بنکاک کې وروسته له یوې اونۍ نارامیو چې د ښار مرکز ته سخت زیان ورساوه ژوند بیرته عادي شوی دی. د ښار مسؤولانو د پاکولو لوی عملیات پیل کړي، سو سبا ته همغه تجارتي ښارګوټی چې نارامۍ پکې وي د کار لپاره تیار کړي. تجارتي مارکیټونه، حکومتي دفترونه او ښوونځي به بیرته پرانیستی شي. د بنکاک پوځ د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد عملیات کول چې له امله یې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې. شاوخوا څلوېښت ودانۍ د اور په لمبو کې وسوځېدې او سیاحت او د وړو قانونو کاروبار له مشکلاتو سره مخامخ شوی وو. او سم د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه.
افغان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې او پرمختګ په هدف د اورګاډي د پټلۍ جوړولو په پلان جدي کار روان دی. د دې پروګرام په اړه نن د کانو، ترانسپورت او اقتصاد وزیرانو په کابل کې معلومات ورکړل. دوی وویل چې د اورګاډي د پټلۍ غځولو د مالی لګښت یوه برخه آسیایي بانک ورکوي او د دې طرحې د عملي کولو لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا شته چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هم پرې بحث وشي. ټاکل شوې ده په بامیان ولایت کې د کچالو د زیرمه کولو لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا سلګونه زیرمتونونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې محمد آصف رحیمي د بامیان ولایت څخه د لیدنې په مهال ویلي چې په بامیان ولایت کې د کچالو حاصلات زیات دي او د ساتلو لپاره به 1500 زیرمتونونه جوړ شي. په بامیان ولایت کې هر کال زرګونه ټونه کچالو ترلاسه کیږي. ویل شوی چې د دغو زیرمتونونو له جوړېدو سره به د دې ولایت د بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ ښه والی راشي. او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل او یو شمیر ولایتونو د ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې د کرکټ مسابقې پیل شوې. د کابل د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی آزاد رادیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د سلور بشتو ولایتونو کرکټ لوبډلې برخه لري. ویل شوې چې له دغو کرکټ ټیمونو څخه به د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو احتیاطي لوبډله غوره شي. په ننګرهار ولایت کې د یو شمیر تکواندو بازانو ترمنځ د تکواندو مسابقې پیل شوې دي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغو لوبو کې له وکړه پونو څخه تکواندو کوونکي برخه لري. ویل شوې چې له دغو لوبو څخه هدف په ننګرهار ولایت کې ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. په عین حال کې په ننګرهار کې د یو لسو ټیمونو ترمنځ د فوټبال پیل شوې مسابقې هم دوام لري.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پوره لس دقیقې سوې. په روانه خبرونه کې په دې خبري مجله کې اوري چې د برېټانیا درې وزیران هلمند ته تللي او هلته د افغان ځواکونو د روزنې او په ځینو ولسوالیو کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړي. د امریکا سفیر نن له ځینو چارواکو سره یو ځای فرا ولایت ته تللی. د نوموړي د سفر حال هم درکوو. د کابل د کانفرنس مسؤلین وایي د دغه کانفرنس چارې 40% بشپړې سوې. ځینې نور مسایل هم څېړو. د برېټانیا د دفاع نړیوالو پراختیایي چارو او بهرنیو چارو وزیران نن هلمند ولایت ته لاړل. دغو وزیرانو په هلمند کې رسنیو ته ویلي چې هدف یې د برېټانیا د نوې دولتي ادارې په استازیتوب په دې ولایت کې د سویو ژمنو تازه کول او د افغان سرتیرو د روزنې د بهیر چټکتیا ده. له لشکرګاه څخه ورباندې الیاس دایي رپورټ لري.
د برېټانیا د نوي حکومت او ادارې په استازیتوب درې تنه وزیران نن هلمند ته په ونصفي سفر راغلل. دوی په لشکرګاه کې د پی آر ټي ولایتي بیا رغونې د ډلې په دفتر کې د هلمند والی او یو شمېر نور مسؤلینو سره لیدنه وکړه. د وزیرانو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې رسنیو ته وویل هلمند ته یې د راتګ هدف دا و چې د خپل نوي ادارې په استازیتوب پخواني ژمنې تازه کړو او موږ افغان دولت او د هلمند ادارې ته ډاډ ورکوو چې دولت د بیا رغونې او امنیت په برخه کې خپلې هلې ځلې نه سپموي. د دفاع وزیر ویلیام فاکس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې برتانوي سرتیری د هلمند له شمالي ولسوالیو مساکله او سنګین نه وځي وویل فعالیت او سرتیری ډېر سوي دي. موږ غواړو په ګډه هغه هدف چې لرویه په لاس راوړو، نو ځکه سرتیری سره تغییر او تبدیل کوو چې په سیمه کې امنیت ټینګ شي.
And because they are doing more work, they are achieving more, they are bringing
the will the sertiro adawal nur ul swalita da sangin aw musakalas par nur sertiro ta zaka kawche shamali hilmand aw pira khasimada aw padisme ki amniyat lishta sunzmandi aw ma hadaf hilmand ta dara tagna dada che amniyat lishdi uguru aw da police duruzini bahir ta chatak ta war kor aw da karuna ba da amniyat aw bi arghawni pa barkh ki mu'sir tamamsi
of security and reconstruction that we have
pri rustu ki da amrikai سمندري ځواکونو پر رسېدو سره په هلمند کې د امنیت چارې تر یو بریده ګړندې سوې دي چې په تیرو لنډو ورځو کې مساکله او سنګین هغه دوی ولسوالۍ دي چې د امنیت نږدې ټولې چارې د برتانوي سرتیرونه د امریکا د متحده ایالاتو سمندري مرین سرتیرو ته سپارل سوې دي. که څه هم د امنیت او بیا رغونې په برخه کې د برتانوي سرتیرو سستوالي د هلمند خلک اندېښمن کړي دي، خو د هلمند والی محمد ګلاب منګل په خبري ناسته کې چې د برتانیا د دریو وزیرانو سره یې درلوده وویل د برتانیا د حکومت د نوی ادارې په استازیتوب راغلو وزیرانو نه یوازې خپل کړي ژمنې تازه کړې، بلکې ټینګار وکړ چې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې به د دوی ګامونه ګړندي وي. والی وویل د افغان پولیسو د روزنې پر بهیر ډېرې خبرې وشوې او د برتانیا د دولت درې وزیرانو په دې برخه کې د پوره همکارۍ ژمنه وکړه.
وموردل چې د برېټانیا درې وزیران نن هلمند ولایت ته تللي وو. لای هلمند څخه څنګلوري ولایت فراته ورزو شي. به مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل لپاره د امریکا سفیر کارل آیکنبيري په یو ناڅاپي سفر نن فرا ولایت ته تللي. له نوموړي سره د مشرانو جرګې ځینې استازي او د ایټالیا سفیر هم ملګري وو. د نور معلومات لپاره له همدې ولایت احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. له ده څخه به واورو چې دوی څه ویلي او د دې سفر هدف څه و.
بله تاسو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل نن د امریکې سفیر آیکنبيري د مشرانو جرګې صدر سناتوران او د جو قف وزیر سره د ایټالیا د سفیر سره فرات پر سفر راغی. د فرا والي رولامین ازادي راځي ته وویل چې دا سفر اصلي موخه دا وه تر څو دوی د نږدې د فرا ولایت د خلکو ستونزې وګوري او د مختلفو ادارات څخه هم لیدنه وکړي. د امریکې سفیر آیکنبيري همداشان په وروستۍ غرمې په خبرې ناست کې وویل چې د ډیر خوښ دی چې مخکې تیر کال د فرا ته راغلی و. د فرا امنیتي وضعیت څنګه څه خراب ولي اوس سم دی او دا همداشان ژمنه وکړه چې پر ځینې رغنیزې پروژو به کار کوي، د بېلګې په ډول د یوه روغتون جوړونه او داسې نورې پروژې. همداشان آیکنبيري وویل چې د فرا ولایت یو اساسي ضرورت چې د هغه د بخش آباد بند دی، ده وویل چې موږ پر دې پروژه هم کار کوو ځکه دا پروژه ډېر پیسې غواړي. موږ به کوشش وکړو چې دغه مشکل چې د فرا ټول خلک دا لیوال دي دا به هم ورته حل کړو. د ایټالیا سفیر هم همداشان وویل چې دا زما لومړی سفر دی او په راتلونکي کې موږ هم پلانونه لرو چې پر ځینو غنیزو پروژو کار وکړو.
بله ډیره مننه. فرا ولایت مو د امریکا د سفیر کارل آیکنبری دغه راز د ایتالیا د سفیر او د مشرانو جرګې د ځینو استازو د سفر په اړه معلومات ووریدل. فرا د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې مهم چارواکي هم ډیر لږ سفرونه ورته کوي او سیمه ییز خلک هم شکایت لري چې په زیاتو مواردو کې مرکزي ادارې هېر کړي دي.
زما جانا جانان وطن افغان وطن
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسمه د ازادۍ رادیو په ادبي مجله کې مه هېروئ.
او زه خدا د مهال په امریکا کې ژوند کوم نو هلته مې یو کیسټ تیار کړی دی.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسمه له اتو تر نهو بجو خبرونه په لړ کې ازادۍ مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما.
د کابل نړیوال کانفرنس د جوړېدو چارواکي وایي چې د دغه کانفرنس لپاره چمتووالی د مهال څلوېښت په سلو کې بشپړ سوی. ویل کېږي په دې کانفرنس کې چې د سرطان د میاشتې په 29مه به جوړ سي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون به د نړۍ د 50 هیوادونو چارواکي پکې برخه اخلي او له افغانستان سره د مرستو په راجلبولو باندې به پکې ټینګار وسي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخلوال چې د دغه کانفرنس د جوړېدو چارې په غاړه لري د یکشنبې په مبشین یوې غونډې ته د دې کانفرنس د چمتووالي په اړه معلومات ورکړي چې مفصل حال به یې د مجاهد جواد پر پورت کې واورو.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې به زیار وباسل شي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅول شي چې د راتلونکو څو کلونو په موده کې له افغانستان سره تر لسو میلیاردو ډالرو زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال چې د دغه کانفرنس د جوړېدو له چارواکو څخه هم دی وایي چې که د دغه اندازه پیسو مرسته وشي نو افغانستان به یې په غیر پوځي برخو کې ولګوي.
از شروع سال آینده عیسوی
د راتلونکي عیسوی کال پیل یعنی له جنوري څخه بیا تر دریو کلونو پورې مکتمل روچ له افغانستان سره په ملکی برخه کې له 13 څخه تر 14 میلیارډ ډالر پورې مرسته وشي. البته په دغه مرستو کې به هغه پیسې نه حسابېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او یا د بل هر هیواد اردوی په افغانستان کې په غیر پوځي برخو کې لګوي.
خغلی زاخلوال چې د کابل د کانفرنس جوړېدو له یو بل چارواکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا مهال د کانفرنس جوړېدو لپاره چمتووالی څلوېښت په سلو کې بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د لندن د کانفرنس تعقیب دی. د چنګاخ یا سرطان د میاشتې په 29مه نېټه جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په ګډون د نړۍ د تقریبا 50 هیوادونو چارواکي برخه واخلي. د دغه کانفرنس له اهدافو څخه یو هم د نړیوالې ټولنې هڅونه ده له افغانستان سره نور مرستې هم وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې دغه کانفرنس جوړېدو یو بل چارواکی دی وایي چې د اوسني حکومت د تیرو څو کلونو د لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره تمه ده چې نړیواله ټولنې ته به قناعت ورکړل شي چې له افغانستان سره نور مرستې هم وکړي.
ومردل چې د کابل د نړیوال کانفرنس مسولین وایي چې د دې کانفرنس لپاره د آمادګۍ چارې 40% بشپړې شوې دي. په دې اړه پوره معلومات د ازادي راډیو د سبا د ورځې د خبرونو په جریان کې اوریدلای شئ. ولسی جرګې نن د دویمه ورځې لپاره هم خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د ولسمشر لخوا د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي له امله احتجاج کړی. زبیر ژمن تفصیل لري.
وکیلانو د دویم ورځ لپاره هم د ولسی جرګې په تالار کې په دې انتظار خپل غلي احتجاج ته دوام ورکړ چې جمهور رئیس به د کابینې د پاتې یولس غړو د نمونو لیست ورولېږي. دوی هوډ کړی چې په خپلو ورځنیو غونډو کې به تر هغو د چوپتیا احتجاج ته دوام ورکوي چې جمهور رئیس یې غوښتنې ته ځواب نه وي ویلي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وویل وکیلان شیبه په شیبه په دې انتظار دی چې جمهور رئیس به د کابینې د پاتې غړو لیست ورولېږي.
یکشنبه
وکیلانو په فوق العاده توګه خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړ. وکیلانو د دویم ورځې لپاره هم په خپل اجنډا کې د کومې موضوع په نه شاملولو سره خپل مدني حرکت احتجاج ته دوام ورکړ. وکیلان شیبه په شیبه په دې انتظار دي چې د کابینې د پاتې غړو لیست به ورسیږي او خپل کار به پیل کړي او له اساسي قانون سره سم د جریان ته به ادامه ورکوي. بلخوا د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې ولسی جرګه دې له عجلې نه کار نه اخلي. د جمهور رئیس یو ویاند احمد ضیا سیامک هیروي د ولسی جرګې د احتجاج په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې لپاره د غوره کسانو ټاکل وخت اړتیا لري او جمهور رئیس په دې برخه کې کار کوي. بلخوا
د سیاسي چارو یو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانیزی په دې باور دی چې د ولسي جرګې لخوا روان احتجاج د لانجې د حل لاره نه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اساسا قانون قید نه لري، جمهور رئیس باید څومره مدت کې خپله کابینه ولسي جرګې ته وړاندې کړي. په حقوقي لحاظ سیاسي لحاظ د پارلمان حق به چه احتجاج وکړي، اما زه فکر کوم چې په دغه مقطع کې د پارلمان احتجاج مطلقاً یو سیاسي حرکت دی. په دې معنا چې د هغو غواړي د کمپاین مسایل مطرح دي، له بلې غواړه غواړي چې حکومت باندې یو ډول فشار راوړي، په خصوص دغه اپوزیسیون ډله چې غواړي د سولې مشورتي جرګې نه هم په دغه حالاتو کې استفاده وکړي. او د جمهور رئیس له اړخ نه زه فکر کوم چې اصولي خبردار دی چې جمهور رئیس دا تشویش هم لري چې که بیا هم دا کابینه وړاندې کړي، هلته ځینې ډلې وجود لري چې بیا به هم د کابینې نوي کاندید وزیرانو سره مخالفت وکړي.
هغه وویل د مسلې د حل لپاره باید دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمي وښيي او خبرې سره وکړي، که څه هم د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د دویم ځل له ټاکل کېدو نه څو میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه پورې کابینه نه ده بشپړه شوې. نوموړي دوه ځلې د خپلې کابینې غړي ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل، خو په هر ځل یې اکثره رد شول او تر اوسه پورې یولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
خبری مجله اوري
د مازدیګر شپږ بجې او یوویشت دقیقې دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې چې د خپل کار له پیله یې په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ډېره پاملرنه کړې او له افغان ولسمشر څخه یې په کراتو غوښتي چې باید په خپل ادارې کې فساد له منځه یوسي. د چارواکو په وینا په وروستیو کې په دې برخه کې خپل تاکتیکونه بدل کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد نوریاس نوري یو مطلب لري.
د امریکا متحده ایالاتو چې پر افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره فشارونه زیات کړي دي، په افغانستان کې په دې هیله د اداري فساد پر ضد په ټیټه کچه مبارزې ته مخه کړې چې د دغې پدیدې ریښې له بیخه وباسي. متحده ایالاتو او متحدینو یې په افغانستان کې په لوړه او ټیټه کچه د ادارو په تیره بیا د پولیسو په لیکو کې چې تر ټولو زیات په بډو اخیستو تورن دي، د اداري فساد پر ضد د روزنې قوانینو او مقرراتو او همداراز د فساد د زمینو د لمنځه وړلو لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې تیر کال د خپل کار له پیله د اداري فساد پر ضد هڅو یو ځل بیا تمرکز وکړ، ځکه دا اداره ګومان کوي چې اداري فساد په افغانستان کې دومره پراخ شوی چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د لویدیځ له جګړې د افغانانو ملاتړ ته زیان رسولی دی. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د تارونکي خاص ماموریت مشر ارنولد افیلز په وروستیو کې د کانګرس یوې استمایه غونډې ته وویل چې صادقانه باید ووایم چې د 2009 کال د مخه د اداري فساد په وړاندې مبارزې ته موږ چندان پاملرنه نه وکړې. زه ډېر خواشینی په دې یم چې په افغانستان کې زموږ د 500 میلیارد ډالرو پانګونې سره سره د هیواد د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې تقریبا لومړی ځای نیولی دی. د شفافیت د څارنې یوې نړیوالې محسسې په خپل کلنی راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې له سومالیا وروسته چې له یوه فعال حکومت څخه بې برخې دی پکې پراخ اداري فساد دود دی. د اوباما ادارې په دې اړه د کرزي له حکومت سره خپلې اندېښنې پټې نه دي ساتلې. اوباما د مارچ په میاشت کې کابل ته په سفر کې د اداري فساد په اړه خپل پیغام کرزي ته ورسوه چې وروسته د کرزي لخوا د لویدیځ ضد څرګندونو سبب وګرځېد. فرانس پرس اژانس لیکي پر لویدیځ د کرزي د ښکاره انتقادونو له وجې د اوباما اداره دې ته اړ شو چې خپل تاکتیکونه بدل کړي. له واشنگتن څخه د مې په 12 نیټه د کرزي د سفر په مهال د اوباما ادارې د کرزي تود هرکلی وکړ، خو لږ تر لږه په ښکاره د اداري فساد ستونزه بیان نه کړه. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم په افغانستان کې د امریکا په سلو کې 80 مالي مرستې د کرزي د حکومت لخوا نه بلکې د محسسو او انجوګانو لخوا لګېږي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواکي ادارې له حرکت مؤسسې سره د ملي ستاندردونو د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې په اړه یې معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
افغانستان ته د بې کیفیت موادو د راوړلو مخنیوی او د هغو موادو چې هیواد ته راوړل کیږي معیاري کول هغه اساسي پروګرام دی چې د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواکي اداره او د حرکت مؤسسه یې پلي کول غواړي. دغه دوه ادارو د یکشنبه په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د حرکت مؤسسه د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې سره 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. د نورم او ستاندرد ادارې تخنیکي مرستیال مجیب الرحمن خطیر وایي چې د دغې مرستې هدف په افغانستان کې د ستاندرونو او تخنیکي کمیټې جوړول دي.
د قرارداد پر بنسټ حرکت ماسه یا وشره 2 میلیون ډالر د افغانستان د ستاندارد ملي خپلواک ادارې سره مرسته کوي. دغه مرسته موخه دا ده چې په افغانستان کې د ملي ستانداردونو د جوړولو لپاره ملي تخنیکی کمیټه جوړ شي. البته دغه ملي تخنیکی کمیټه په وو بخښونو کې به فعال وي، د نفتی خوراکي دوایي ساختماني او د مترولوژي نساجي او برق بخښونه دي، او موږ امیدوار یو چې دغه پروژې د تطبیق سره په افغانستان کې د ملي ستانداردونو د تدوین لپاره یو منظم سیستم جوړ شي.
د نورم او ستاندارد ملي اداره چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې پرانیستل شوې، هڅه کوي چې په افغانستان کې د بې کیفیته موادو د واردېدو مخنیوی وکړي. همدارنګه دغه اداره وایي د هیواد په پولو کې ګرځنده لابراتوارونه جوړول غواړي، خو پوره متخصص کسان او لازم وسایل نه لري. بلخوا د حرکت موسسې اجرایوي استازی سلیمان فاطمی وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د بې کیفیته موادو د واردېدو مخنیوی وکړي او همدارنګه د افغانستان صادراتي موادو ته ښه بازارونه پیدا کړي.
د دې اساسي هدف زموږ له حزنه دا و چې افغانستان کې ډېر بې کیفیت واردات لرو چې بې کیفیت دي او د منطقوي ستانداردونه مد نظر نه نیسي او ستانداردونه باید ایجاد شي. بل د افغانستان د صادراتو لپاره باید ستانداردونه جوړ شي چې موږ کولی شو چې خپل بین المللي بازارونه د افغانستان په مخ خلاص کړو. ټول مهم او ټول عمده ده چې موږ ملي ستانداردونه جوړ کړو چې کولی شو چې خپل داخلي صنعت تشویق کړو.
افغان چارواکي وايي افغانستان ته ډېر بې کیفیت توکي له ګاونډیو هیوادونو څخه راځي چې خلکو ته د ګټې پر ځای زیان رسیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې د بې کیفیت تیلو د واردېدو له امله د هیواد د لویو ښارونو چاپیریال خراب شوی او د ځینو ناروغیو سبب هم ګرځي. عام خلک له افغان دولت څخه غواړي چې افغانستان تر بې کیفیت درملو، خوراکي توکو او نور موادو د واردېدو د مخنیوي لپاره دي لا جدي اقدامات وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغان ولسمشر د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ ختیځ ولایتونو ته ورغلي حیات د نورستان پر والی او امنیه قومندان د درغلیو تورونه لګولي.
د افغانستان د ولسمشر لخوا د شکایتونو د اوریدنې د دفتر مشر اسدالله وفا د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې خبر اعلان وویل. د نورستان والی سارنوالی ته معرفي کړ.
نورستان شورا او تقریبا د سلوش کا سمزيري ماته راغلي او د نورستان د والی او کومندانۍ څخه سخت شکایت کوي. دی ویل چې شپږ میاشتې چې نو والی او نو کومندان په ولایت راغلي، دی ویل چې د شپږ ولسوالانو چې د جمهوریت سره تخصص مکرسي او مکوبکلي په وجه نور غیر کوي په اړه ارسولي کوس دوه ولسوالان یو هاو ولسوالي چې مکرم مرکز مکرر کړی په فرمان مل. بل هغه سوال دی چې والی صاحب د خپل ځان چې البته د صلاحیت والی صاحب نه لري هغه مکرر کړی، نو په دې معنا چې دوه سوال اوسه زرو غونی غنم چې موږ د نوستان لپاره منظور شوی وي هغه مشتري راغی. موږ د موضوع په خبر کې نشر کړل او سرولې ته موږ شته کې د موضوع تحقیق او مجرم واده واقعیت په صورت کې مجرم د قانون موږ ته وسه
د دغه راز د ختیځو سیمو مربوط یو بل والی هم چې نو میوانه خس او اوس لدند لري شوی او خود چې په کابل کې تر تحقیق لاندې د نورستان والی جمال الدین بدر وویل د هر ډول قانوني حساب کتاب ته ماده ده. اسدالله وفا وویل د نورستان په امنیه قومندان هم ورته تورونه دي چې دا هغه هم باید سارنوالی سپیناوی وکړي.
ومرودل چې نورستان ته ورغلی حیات د دې ولایت پر والی او امنیه قومندان د درغلیو تورونه لګولې. د نورستان والی وایي د یک شنبه پر سهار د پاکستانی طالبان یوې ډلې د نورستان پر برګي مټل ولسوالۍ ابریت کړي چې په اړه لکونړه رپورت لرو.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي رادیو ته ویل چې د یک شنبه د ورځې سهار مهال وسلوالو طالبانو چې مشري د سوات مولوی فضل الله کوله د برګي مټال پر ولسوالۍ بریټ کړي.
د ولسوالۍ باندې اندخونه کړې ده ولوري نن څو شاشه دې ان شاء الله موږ دې کامل امیدوار چې ان شاء الله فزای زو کړو موږ له سي نور کوه کوله موږ تاسو برګي مټال دا
هغه ول په جګړه کې چاته د سر او مال زین نه دی وخته او د تیرو کلونو په سیر اوس هم ولسی خلکو د ولسوالۍ د ساتنې د پاره خپل وسلو تلاش کړي او د امنیتي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر خلاف جګړه کوي.
خبر
خاغلی بدر وویل تیر کال چې د برګمټال اوسیدونکو له دولت او ولسوالۍ څخه کومه دفاع وکړه او ولسوالۍ د خپلو سرونو په بیه وساتله، تر اوسه به د هیواد په یوه برخه کې هم کوم ولس داسې میړانه نه وي ښودلي، خو بیا هم مرکزی دولت ورسره مرسته ونه کړه. د دې رپورټ تر لیکلو پورې وسلوالو طالبانو په برګمټال کې د شوی جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونی وړ ده چې برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته او غرنۍ ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره اوږده پوله لري، او د افغان دولت چارواکي ډیری وخت وایي چې د دوی وسلوال مخالفین د پولې اخوا روزل کیږي او د ورانکارو بریدونو دپاره بیا دې خوا رالیږل کیږي.
لدې سره شپږنیمې بجو ته نږدې کېدونکي ملیحه احراری په بله خبري مجله کې درسره ده.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در ساعت گزارش ها می شنوید که روند آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس کابل 40% پیش رفته است و هم از ختم عملیات جمع‌آوری اجساد که توسط طیاره که سقوط کرده بود در سالنگ ها گزارش را خواهید شنید. از سوالات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز نیز برنامه را در اجندای کاری خود شامل نساخته و یک روز دیگر کارشان را در سکوت سپری کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که ظرف دو ماه گذشته 48,000 تن از مهاجرین افغان از پاکستان برگشتند. وزیر مالیه چین میگوید چین و ایالات متحده باید ثبات اقتصادی و پالیسی هماهنگ کننده ایشان را جهت مبارزه با تهدیدها به خاطر احیا و بهبود اقتصاد جهانی از مشکلات قرضه اروپا تحکیم بخشند. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز هم برنامه ای را در آجندای کاری خود شامل نساخته و یک روز دیگر کارشان را در سکوت سپری کردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز شنبه در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه سکوت اختیار کردند. اما احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه افغانستان فرصت اندک برای رئیس جمهور داده و رئیس جمهور کرزی به وقت بیشتر نیاز دارد تا بتواند افراد متخصص را به عنوان وزیر معرفی کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که ظرف دو ماه گذشته 48,000 تن از مهاجرین افغان از پاکستان برگشتند. در اعلامیه ای که از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسیده آمده است که در جریان دو ماه گذشته میزان برگشت مهاجرین افغان از پاکستان چشمگیر بوده و در عین حال ظرف 5 ماه گذشته 2,000 تن از مهاجرین افغان از ایران نیز به کشور عودت کردند. در اعلامیه گفته شده است که برای مهاجرین برگشت کننده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد کمک های نقدی صورت گرفته است. این در حال است که اکثریت برگشت کننده ها از کشورهای پاکستان و ایران شکایت دارند که کمک های لازم برای آنها صورت نگرفته و همچنان ده ها هزار خانواده بیجا شده در ولایات مختلف کشور نیز از عدم دسترسی به کمک مورد نیاز شکایت دارند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید 10 نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم کرده است. در اعلامیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته شده است این افراد که در میان آنان 2 زن نیز شامل هستند از سوی محکمه استیناف این مرکز به جریمه نقدی و به دوره‌های مختلف تا 18 سال حبس محکوم شده‌اند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد باشنده‌های ولایات بدخشان، قندوز، نیمروز، میدان وردک، ننگرهار، هرات و هلمند هستند. و گزارش ها از ولایت غزنی حاکی از آن است که شام گذشته شماری از شاگردان مکتب از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، شورای ولایتی غزنی به خاطر کشته شدن این شاگردان ماتم اعلان کرده است. اما مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند شام گذشته در ولسوالی اندر این ولایت تنها یک شاگرد و یک معلم از سوی افراد نامعلوم کشته شدند. محمد آصف ننگ رئیس نشرات وزارت معارف به رادیو آزادی گفت سایر کشته شده ها جوانان فارغ از مکاتب بودند. وزارت معارف افغانستان با تقبیه این عمل این کشتار را کار دشمنان کشور دانسته و گفته است که تحقیقات جدید در زمینه آغاز شده است. چند قبل نیز شاگردان شماری از مکاتب نسوان در ولایات قندوز، کابل، پروان و کاپیسا نیز در اثر پاشیدن ادویه زهردار مسموم شده بودند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقریمتان می شود. تحقیق کننده های هندی امروز بالای پارچه های تیاره مسافربری غور میکنند که روز شنبه هنگام نشست در جنوب هند سقوط کرد. در این حادثه 158 نفر کشته شدند. تیاره بوینگ 737 شرکت هوایی ایندیا اکسپرس که دارای 160 مسافر و 60 عمله بود از دوبای پرواز کرده در میدان هوایی منگلور از خط پرواز خارج شده به زمین خورده و آتش گرفت. 8 نفر از این حادثه نجات یافتند. مقامات گفتند که جبهه سیاه تیاره که صدا را ثبت می کند تا کنون دریافت نگردیده است. سیهی سورین وزیر مالیه چین میگوید چین و ایالات متحده باید ثبات اقتصادی و پالیسی امان کننده ایشان را جهت مبارزه با تهدیدها به خاطر احیا و بهبود اقتصاد جهانی از مشکلات قرضه اروپا تحکیم بخشند. وزیر مالیه چین این موضوع را در آستانه گفتگوی روز دوشنبه مقامات عالی رتبه آن کشور با مقامات ایالات متحده در پیکینگ تقاضا کردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت در مذاکرات آینده اش بر مقامات چینی به خاطر توازن بیشتر مناسبات اقتصادی فشار وارد خواهد کرد. کوریای جنوبی میگوید این کشور موضوع کشتی غرق شده نیروهای بحریش با شورای امنیت ملل متحد مطرح خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی امروز گفت رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه در بیانیه در مورد این حادثه روشنی خواهد انداخت. در هفته گذشته سیول نتایج تحقیقات در مورد این حادثه را به نشر رساند که بر اساس آن گفته شده تحت البحری کوریای شمالی راکت تورپیدو ضد کشتی جنگی را بر کشتی نیروهای بحری کوریای جنوبی فایر کرده. کشتی مذکور را غرق و باعث کشتن 46 تن از نیروهای بحری آن کشور شد، اما کوریای شمالی این اتهامات را رد کرده است. مقامات ارشد قرقیزستان شماری از ادارات استخبارات خارجی را با ثبت کلمات سری مقامات حکومت موقت آن کشور متهم نمود. الماز بیگ اتمبایوف معاون اول صدر اعظم قرقیزستان در یک نشست خبری در بیشکیک پایتخت آن کشور گفت ادارات استخباراتی قزاقستان، ازبکستان، روسیه و ایالات متحده این مکالمات را ثبت کردند. اما او از این گفته های خود ثبوت ارائه نکرد. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که علیه برخی از مقامات به شمول اتمبایوف اتهامات فساد اداری وارد گردیده است. اتمبایوف امروز اتهام گرفتن 400 هزار دلار رشوه از مترک محصول گمرک را رد کرد. و انتخابات پارلمانی امروز در منطقه نگورنو و قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده و اکثر باشنده های آن ارمنی نژادند جریان دارد. در این انتخابات 4 حزب برای 33 کرسی در رقابت قرار دارند و نمایندگان برای 5 سال انتخاب می شوند. این انتخابات از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. انتظار می رود که حزب پدروطن آزاد طرفدار حکومت و حزب دموکراتیک کنترل پارلمان را حفظ خواهند کرد و حزب انقلاب فدرال ارمنی و حزب کمونیست قره‌باغ هم در این انتخابات اشتراک دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال نشر می گردد.
حکومت افغانستان می گوید که پلان احداث خط آهن را به هدف رشد اقتصادی این کشور با جدیت عمل می کند. در این مورد وزرای معادن، ترانسپورت و اقتصاد امروز در کابل در مورد این برنامه توضیحات دادند. آنان گفتند مصارف بخشی از این خط آهن از سوی بانک انکشاف آسیایی تعهد شده است و انتظار می رود احداث آن تغییرات چشمگیری در زمینه انتقالات و رونق اقتصادی افغانستان ایجاد کند. برای جلب کمک های بیشتر برای این تر قرار است در کنفرانس بین المللی کابل نیز روی آن بحث صورت گیرد. قرار است وزارت زراعت و مالداری افغانستان صدها محل جدید ذخیره کچالو را برای دهقانان در ولایت بامیان اعمار نماید. در یک اعلامیه‌ای که در این رابطه به نشر رسیده آمده است که محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان روز گذشته در دیدار از ولایت بامیان گفته است که 500 ذخیره جدید کچالو را در این ولایت اعمار خواهند کرد. از زمین ها در بامیان همه ساله هزاران تن کچالو برداشت می شود و ذخایر کچالو در این ولایت نقش بسزایی در حفظ حاصلات کچالو و تقویت اقتصاد دهقانان دارد. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های تازه انتخاباتی کرکت میان تیم‌هایی از مرکز و ولایات افغانستان از امروز در شهر کابل آغاز گردید. حاجی عزیزالله فضلی مسئول کرکت بورد کابل بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های کرکت از 24 ولایت افغانستان اشتراک کردند. قرار است از میان تیم‌های اشتراک کننده یک تیم منتخب احتیاطی برای تیم ملی کرکت افغانستان برگزیده شود. مسابقات تکواندو میان تیم‌های مرکز و شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها 7 تیم اشتراک دارند. هدف از این مسابقات رشد ورزش در میان جوانان ولایت ننگرهار خوانده شده است. در همین حال مسابقات فوتبال که میان 11 تیم در ولایت ننگرهار آغاز گردیده است همچنان ادامه دارد.
ساعت 6:40 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این رویدادها گزارش داریم. روند آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس کابل به گفته مقامات به پیش رفته است. عملیات جمع‌آوری اجساد تیاره پامیر که اخیراً سقوط کرد به پایان رسیده است. به خاطر عدم معرفی فرست باقی مانده کابینه اعضای ولسی جرگه امروز به احتجاج دست زدند و برای ایجاد خط آهن در افغانستان طرح برای جلب کمک های بین المللی روی دست گرفته شده است. از تحولات منطقه هم گزارش داریم، با ما باشید. روند آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس کابل به گفته مقامات دولت افغانستان حدود 40% به پیش رفته است. کنفرانس کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک های تازه بین المللی برای افغانستان به تاریخ 29 سرطان امسال در کابل برگزار می شود. گفته شده است در این کنفرانس مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد. دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر حضرت عمر زاخلوال که مسئولیت برگزاری این کنفرانس را به دوش دارند امروز در کابل در کنفرانس خبری سخنرانی کردند که احمد جعفر احمدی از آن گزارش می‌دهد.
در کنفرانس بین المللی کابل تلاش صورت خواهد گرفت تا جامعه بین المللی تشویق گردد ظرف چند سال آینده بیش از 10 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کند. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان و یکی از مسئولان برگزاری این کنفرانس میگوید در صورتی که این مقدار پول در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود از آن در ساحات غیر نظامی استفاده خواهد شد.
از شروع سال آینده عیسوی که ماه جنوری است، از او به بعد در 3 سال ما توقع 13 تا 14 میلیارد دلار داریم.
دکتر زاخیلوال که در یک نشست خبری در کابل در کنار دکتر اشرف غنی احمدزی یکی دیگر از مسئولان برگزاری کنفرانس بین المللی کابل صحبت می کرد گفت که در حال حاضر روند اتخاذ آمادگی ها به خاطر راه اندازی این نشست 40% پیش رفته است. قرار است کنفرانس کابل که ادامه نشست لندن خوانده شده به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار شود. گفته شده در این کنفرانس مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهند یافت. یکی از اهداف راه اندازی این نشست جلب کمک‌های تازه جامعه بین المللی با افغانستان خوانده شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی که بخشی از مسئولیت برگزاری این کنفرانس را به عهده دارد میگوید با استفاده از دستاوردهای چندین ساله حکومت در بخش‌های مختلف قادر خواهند شد جامعه بین المللی را قناعت بدهند تا کمک‌های تازه را با افغانستان انجام بدهد.
ما امید قوی داریم که کمک‌های بین‌المللی به دست ما آمد. دلیل از چند چیزه. ما از صفر شروع نمی‌کنیم. امروز تصویر افغانستان هم در داخل هم در بیرون متاسفانه منفی تر از واقعیت از این جامعه است. این نیست که در این جامعه مشکلات عظیم وجود نداره. ما همیشه سر از این حرف زدیم که ما مشکلات عظیم داریم، اما در عین حال دستاوردهای بزرگ داشتیم که دستاوردها را اکثر فراموش کرد. یکی از این دستاوردها تطبیق برنامه ملی بوده که موجب تغییر ظرفیت شد.
این در حالی است که شماری از کارشناسان میگویند در جریان چند سال اخیر حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف مثل استفاده از کمک‌های بین‌المللی، حکومتداری، مبارزه با فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون، تأمین امنیت و برخی دیگری از ساحات دستاوردهای قابل ملاحظه نداشته است. به گفته شماری از این کارشناسان این همه مشکلات سبب خواهد شد تا افغانستان نتواند در کنفرانس بین‌المللی کابل آنچه را انتظار دارد به دست بیاورد. اما حکومت افغانستان میزبان این کنفرانس میگوید در این نشست طرح جامعه را به خاطر انکشاف در افغانستان به دوستان بین المللی اش پیشکش میکند و به اثبات خواهد رساند که شایستگی دریافت کمک های تازه بین المللی را دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دومین روز به احتجاجشان ادامه دادند و هیچ موضوع را در اجندای کاری روز یکشنبه شامل نساختند. آنان بار دیگر برخواستشان تاکید کردند و گفتند تا زمانی که حکومت به تقاضایشان پاسخ ندهد به سکوت و احتجاج خود همچنان ادامه می دهند. رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز خواست وکلا را به جا خواند و نمایندگان مردم در ولسی جرگه هر لحظه انتظار معرفی فرست باقی مانده اعضای کابینه را داشتند. اما کارشناسان می گویند کشیدگی میان ولسی جرگه و حکومت به نفع هیچ کدام از هر دو طرف نیست و باید تلاش کنند رای حل مناسبی را جستجو نمایند. از ستار فروغ گزارش داریم.
دومین روز کاری ولسی جرگه افغانستان نیز با سکوت کامل وکلا و عدم بحث روی اجندای مشخص سپری کردید. نمایندگان مردم در ولسی جرگه یک بار دیگر بر تصمیمشان پافشاری کردند و گفتند احتجاج وکلا تا زمان ادامه خواهد یافت و جلسات ولسی جرگه با سکوت دایر خواهد شد که حکومت به درخواستشان پاسخ مثبت ندهد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت نمایندگان مردم هر لحظه انتظار معرفی فهرست متبقی اعضای کابینه را غرض گرفتن رأی اعتماد به این مجلس دارند.
امروز یک شنبه وکلا به صورت فوق‌العاده امروز جلسه احتجاجی خود را دوام داد. وکلا با یک روش مدنی که در کلیه پارلمان‌های دنیا رایج هست با شامل نساختن هیچ موضوعی در اجندای کاری خود برای روز دوم احتجاج خود را ادامه دادند. وکلا لحظه به لحظه منتظر از این هستند که لیست باقی مانده اعضای کابینه هر لحظه که به شورا برسه کار خود آغاز میکنند، مطابق قانون اساسی جریان را دنبال میکنند.
اما مقامات حکومت افغانستان گفتند که تلاش ها در زمینه معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه ادامه دارد. با گفته این مقامات رئیس جمهور سعی می‌ورزد تا افراد شایسته و مسلکی را برگزیند و این کار اندک وقت را در بر می‌گیرد. در همین حال شماره کارشناسان افغان میگویند اختلاف میان ولسی جرگه و حکومت بیشتر انگیزه سیاسی دارد. نصرالله استانگزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل حقوقی میگوید بهتر آن است تا هر دو طرف از انعطاف پذیری کار بگیرند، در غیر آن فشار آوردن بالای حکومت باعث افزایش تشنج و اختلافات میگردد. آقای استانگزی به ادامه چنین گفت:
از نظر حقوقی کدام قید بسیار مشخصه در قانون اساسی افغانستان وجود نداره که بر مبنای رئیس جمهور و چه مدت اعضای کابینه خود به طور مکمل به پارلمان معرفی بکنه. به هر صورت ما فکر میکنم که اختلاف بین پارلمان و رئیس جمهور بیشتر حالت سیاسی را داره تا حقوقی و پارلمان میخواهد در موقعیت قرار داره در آخرین وقتهایش به اکثر زیاد از اینا کاندیداست میخواهند از این آدرس به نفع کمپاینشان استفاده بکنه. به نظر من اینا به نفع حکومت است و نه به نفع پارلمان افغانستان است.
حامد کرزی پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهور افغانستان دوبار فهرست اعضای کابینه اش را غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد، اما برخلاف آنچه انتظار می رفت در هر دو بار تعداد زیاد اعضای پیشنهادی کابینه از سوی ولسی جرگه رد گردیدند. در حال حاضر امور مربوط به 11 وزارت به وسیله وزرای سرپرست به پیش برده می شود. تا هنوز به درستی روشن نیست که چه زمان رئیس جمهور کرزی با در نظر داشته احتجاج وکلا 11 تن از افراد جدید را به عنوان اعضای آینده کابینه به هدف گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:49 دقیقه است. شنوندگان عزیز، طوری که در جریان هستید، عملیات جمع‌آوری اجساد در دره سالنگ امروز پایان یافت. طیاره شرکت خصوصی مسافربری پامیر دوشنبه گذشته با بیش از 40 سرنشین از قندوز روی کابل بود که در دره سالنگ سقوط کرد و تمام سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. جنرال داوود معین وزارت داخله در خط تلفن با ماست. درباره عملیات جمع‌آوری اجساد از آقای داود خواستار معلومات میشیم. بله محترم آقای داود، با سلام با شما، لطفاً بگوین که این عملیات چگونه پایان یافت و آیا اجساد شناسایی شدن؟
با تشکر از شما، برای امروز به مجرد بهبود وضعیت جوی به همکاری مردم محل، نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی به محل شتافتن و ادامه عملیات روز جمعه را تقریبا در حدود 24 تن اجساد شهدای باقی مانده را از محل جمع‌آوری کردیم و مستقیما به شفاخانه سردار محمد داود خان انتقال شد و شناسایی شهدا جریان دارد که یادشان بعد از تثبیت هویت به فامیلاشون تسلیم داده شد و این روان ممکنه که دو روز دیگه ادامه پیدا کنه.
تشکر آقای داود. گفتم میتونین که آیا با پایان یافتن عملیات جمع‌آوری اجساد جبهه سیاه هم به دست شما آمد و میتونه در رابطه به انگیزه سقوط طیاره به شما معلوماتی را در دست بده؟
بله، روز جمعه که ما به ساحه رفته بودیم جبهه سیاه در اولین مرحله به دست آمد و منتقل شده به کابل، تا هنوز باز نشده. به مجرد باز شدن از او مشخص خواهد شد که علت سقوط طیاره چی بوده. و همچنان دیروز رئیس جمهوری افغانستان یک حکم را صادر کردم که در رئیس لوی دلسیلی افغانستان در است معین وزارت داخله از ریاست عمومی امنیت ملی و دیگه ارگان ها جهت تحقیق همه جانبه قضیه موظف شدن تا قضیه را تحقیقات کنند و نتیجه را به ریاست جمهوری گزارش بدن. همچنان این هیئت موظف است تا تجهیز و تدفین شهدا و رساندنشان به فامیلای اونا همکاری کنه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. جنرال داوود معین وزارت داخله بود که درباره عملیات جمع‌آوری اجساد که اخیراً در دره سالنگ در اثر سقوط طیاره در آنجا دستیاب شده بود معلومات میداد و هم تحقیق در رابطه با انگیزه های سقوط طیاره که ادامه دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
6:52 دقیقه ادامه گزارش ها. در حالی که تلاش ها برای ایجاد خط آهن در افغانستان از چندین سال به این سو ادامه دارد، مقام های حکومت افغانستان میگویند طرح را برای جلب کمک های بین المللی در این زمینه روی دست گرفتند. امروز وزیران ترانسپورت، فواید عامه و معادن و صنایع افغانستان و تعدادی از کارشناسان در این زمینه سمینار را در کابل برگزار کردند. به گفته مقامات افغان که در این سمینار شرکت کردند، ظرف 5 تا 10 سال آینده افغانستان از طریق ایجاد خط آهن به کشورهای آسیای میانه ایران و پاکستان وصل خواهد شد. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت‌های ترانسپورت، فواید عامه و وزارت معادن و صنایع افغانستان می‌گویند به خاطر جلب کمک مالی برای احداث خطوط آهن در افغانستان، روی یک طرح تازه کار را آغاز کردند. وزرای ترانسپورت، معادن و صنایع، فواید عامه و اقتصاد افغانستان که به روز یکشنبه در یک سمینار به همین مناسبت معلومات می‌دادند، گفتند که این طرح تازه را در کنفرانس بین‌المللی کابل که قرار است قریب برگزار شود، جهت جلب کمک‌های بین المللی ارائه می کنند. وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان که در این سمینار معلومات می داد، در مورد گفت:
حکومت افغانستان به شکل یکی از اولویت های عمده خودش در کنفرانس بین المللی کابل که چند هفته بعد در کابل دایر می شود، به این فکر پروژه های عمده و حیاتی حکومت افغانستان را تقدیم می کند و ما امیدوار هستیم، تا حدی زیاد امیدوار هستیم و تا حدی را به شما گفتم می مطمئن هستیم که مؤسسات بین المللی مالی و همچنان شرکای انکشافی افغانستان در کنفرانس کابل داخل ایمای خود افی خدیان اعلان میکنن. البته این خدیان یک سال ساخته نمیشه، این باید به چند مرحله تقسیم شود و اوینه تخمینی افی بین 4 تا 5 میلیارد دلار پیش بینی شده و شاید یک مدتی بین 5 تا 10 سال در بر بگیره.
مقامات گفتند در حال حاضر کار احداث خط آهن در شهر بندری حیرتان و مزار شریف به شدت ادامه دارد. کار احداث این خط آهن حدود 5 ماه قبل با کمک مالی بانک آسیایی آغاز شده است. نورگل منگل معین تخنیکی وزارت فواید عامه افغانستان که در سمینار روز یکشنبه صحبت میکرد گفت احداث خطوط آهن در این مناطق زمینه فعالیت‌های تجارتی با کشورهای آسیای میانه را بیشتر فراهم می‌سازد.
افغانستان عضو 3 سازمان عمده اقتصادی منطقوی هستند، هم در این سازمان وضعیت دارد و هم فعلا به حیث شنونده در کنفرانس در سازمان شانگهای هم میخواهد که در اینجا وضعیت حاصل کند. با اساس این خط آهن میخواهد که با این سیر قوی اقتصادی امروز ارتباط که مستقیم پیدا کند. پس به او اساس میخواهد که افغانستان به این ممالک تولیدات خود یعنی اکسپورت ایمپورت خود به این ممالک دوامدار داشته باشد.
کارشناسان افغان نیز گفتند احداث خطوط آهن در کشور به کارهای تجارتی سهولت فراوان می‌بخشد و زمینه صادرات اموال تجارتی افغانستان به سایر کشورها را فراهم می‌کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تحقیقات مقامات آمریکایی و پاکستانی در مورد دسیسه ناکام تایمز اسکوئر در نیویورک ادامه دارد. گفته می شود 6 نفر در پاکستان در رابطه به این قضیه دستگیر شدند که این افراد شامل شخص ثروتمند است که گمان می رود با فیصل شهزاد رابطه مالی داشت و او را از نگاه مالی سپورت می کرد. جزئیات بیشتر در مطلب از زرغون منگل.
بر اساس گزارش ها مردی که در پاکستان در ارتباط با حمله ناکام انفجاری در تایم سکوئر دستگیر شده است رابطه با فیصل شهزاد ندارد، ولی شاید با وی در جریان کار مواجه شده باشد. این مسئله را پدر یکی از 6 مظنون بیان داشته است که در پاکستان توسط نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شده است. دسیسه تایم سکوئر به تاریخ اول می ترس و هراس از پاکستان را تشدید بخشیده است. پاکستان که از متحدین عمده امریکا در جنگ بر ضد تروریسم می باشد، محل اصلی فعالیت تندروان اسلامی نیز شده است. حکومت پاکستان 6 نفر را در ارتباط با دسیسه تایم سکوئر دستگیر نموده است که این افراد شامل سلمان اشرف، کارمند یک شرکت تهیه کننده غذا است که به سفارت‌های مختلف در پاکستان غذا تهیه می‌کند. محمد اشرف خان، مالک شرکت آشپزی حنیف راجپوت، با آژانس خبری رویترز گفته است پسرش با فیصل شهزاد ارتباط ندارد، ولی شیوه کار وی چنان است که وی در هر جا با افراد و اشخاص مختلف بر می خورد. به گفته اشرف خان، شرکت وی با تروریسم سر و کار ندارد. مقامات آمریکایی میگویند فیصل شهزاد مظنون اصلی دسیسه تایم سکوئر به گناهش اعتراف نموده و از روز اول دستگیریش تا به حال با پلیس همکاری کرده است. مقامات آمریکایی و پاکستانی در حال حاضر در صدد یافتن نشانه های از روابط احتمالی میان دستگیر شدگان با تندروان پاکستانی اند. تندروانی که خواهان سقوط حکومت پاکستان و هم مخالف حضور آمریکا در منطقه می باشند. ایالات متحده می گوید تندروان پاکستانی که با القاعده ارتباط دارند عقب حمله ناکام در تایم سکوئر قرار دارند. سفارت امریکا در پاکستان به روز جمعه به کارمندان این سفارت و هم به اتباع امریکایی ساکن در پاکستان در مورد شرکت آشپزی حنیف راجپوت هشدار داد که این شرکت شاید با تروریستان رابطه داشته باشد. اشرف خان، مالک این شرکت و پدر یکی از افراد دستگیر شده در پاکستان، گفته است شرکت ما از سال 1991 تا به حال به سفارت امریکا و دیگر سفارتها در اسلام آباد غذا عرضه می کرد. این سفارت 2 روز پیش غذا فرمایش داد، ولی دیروز این فرمایش را لغو کرد. به گفته اشرف خان، اردوی پاکستان هم از جمله مشتریان آنهاست. شرکت آشپزی حنیف راجپوت برای شرکت‌های هوایی در اسلام آباد و هم برای معاون خاص سفارت‌های خارجی در اسلام آباد غذا تهیه می‌کند و معاون این شرکت سلمان اشرف که در توقیف به سر می‌برد تحصیلاتش را در پوانتون یوستن آمریکا به پایان رسانیده است. شرکت مخابراتی تلنور نروژ هم گفته است یکی از کارمندان آن در پاکستان در ارتباط با دسیسه تایم سکوئر دستگیر شده است. یک مقام امنیتی پاکستانی گفته است در مورد موجودیت روابط احتمالی بین سلمان اشرف و فیصل شهزاد تحقیقات می کند و می خواهند بدانند که آیا اشرف که فرد متمول است به فیصل شهزاد کمک مالی کرده است یا خیر. از سوی دیگر یک محکمه کشور چیلی مرد پاکستانی را که اخیراً به اتهام داشتن مواد انفجاری در داخل سفارت آمریکا در سانتیاگو دستگیر شده است به یک زندان تحت نظارت شدید فرستاده است. به گفته سارن بالان مواد انفجاری که از این مرد پاکستانی به در خانه وی به دست آمده است توسط ارتباط مستقیم با افراد به دست آورده می شود که با مواد انفجاری مستقیماً تماس دارند.
انکشافات تازه خبری را در رابطه با دسیسه ناکام بمب‌گذاری در تایمز اسکوئر نیویورک شنیدید که گفته شده است 6 نفر در پاکستان در رابطه با این قضیه دستگیر شده و شخص ثروتمند در این 6 نفر شامل می باشد که گمان می رود فیصل شهزاد را حمایت اقتصادی کرده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
الحمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.